سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل دې سات په خبرونو کو
چین او تاجکستان په یو غړې اعلان کې په افغانستان کې د یو ټول غړو حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دوه هیوادونو پرون په دې اعلان کې وویل په دغه سي و حکومت باید بیلابل قومي مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید خپلواک بے طرف متحد ټول غړو سولې او ترورزم جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سول او ثبات د سیمې هیوادونو په ګټه بلل دي. د غړې اعلان ته تاجکستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 1500 تر 1000 ملي مترو پورې وي. په لمه کې وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50-80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون نه افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغې قونسلګری پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه نه بندیان پرون جمعه له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دې کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواک د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرې تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سعید جلیلي ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې.
امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلن له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگټن پوسټ ورسپانې دا خبره د دو کسانو له قوله چې نمونه پټ ساتل شوی خو له دغو هڅو خبر دی نن په یو راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایدن نشي کولی په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایدن نشي کولی د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 ترسره شي.
د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اسامه همدان د فرانسې خبري اژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د رمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیا کوي په دوه کله قطری منځګړو سره خبر ورسره فرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوزیت څنګه لا هم په خو وضعیت کې ده او د اسرایلی ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیه سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړاو نیمه پای لوبه ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه.
مخکله دې چې د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وارو رسیږي لنډه خبري برخه لرو.
د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ محسوی د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د دې محسې مشر ازادي راډیو ته ویلي لا هم د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی. نو تفصیل په دې راپور کې
لڅو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر دریمه برخه یعنی د 1400 څخه 2 شپږ شپېته په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یای وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلې دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کاروانونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ور تر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنې کې دواړه پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې دی تاسو نور دې پلورا نه شي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل. موږ ته ماشته ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لکه شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 زره سالور 10 زره 2 زره 18 زره دغه څه مونږ ته ماشونه تحصیل دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډله ایز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی د نړیوال همکاري ادارې جی آی زیت اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې 12 رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمنی ټولنې جی آی زیت اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. د ټولنې د پینشن می په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی خپل ټول جرمني کارکونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2015 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکي نه ګماري. خبر پانا کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جی آی زیت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نا دولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آی زیت د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیت ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیټ زیاته کړې چې شته او پیل شوې پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیټ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغېزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیټ له ټولنې چې یوه جرمنۍ موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستان ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیټ د پرېکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ییزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیټ کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنیو ملاتړ او ساتنه وکړي.
جی آی زیټ یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسیاینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیټ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیټ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي. دیره ولارسه 15000 د شوز د پر اید بهتر اید. تخپل کور ته 15000 وډای سي. یوازې موږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغاني راغلی و. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یو لسر راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزش د مافانه به هر دي او نه چې موږ د خزم راتړ کوي به دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دایره حمله دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي، باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر خبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خو د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت دار خمه نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر منورتونکو، د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمېر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ډول ګڼي. وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښ 10000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د ښځینه معاش 15000